درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. شنو لاس دی ولسم ټولګي و اخرنی لوست در وشتم لوست دین ورځ به موږ او تاسو بایومونه او پیژنو، یعنی هغه چاپیریالونه چې موږ او تاسو په شاوخوا کې قرار لري، مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري. ارزو د نن ورځې درس مو چې دی هغه د 128 صفحې خطر 158 صفحې پورې به دوام وکړي. په دې سره به زموږ استاد سي د یولسم ټولګۍ بیولوژي مضمون پای ته ورسیږي. ارزو بایوم وایو، بایومونه چې دی په چاپیریال کې موږ مختلف اقلیمونه، مختلف ساحې وینو، مختلفې سیمې وینو چې په هغه کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي، چې دغه د بایوم په نامه سره یادیږي. بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې د وچ بایوم دی او د اوبو بایومونه دي. لاسو دغه د وچ بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلني اورښت سره پیژنو. د وچ په بایومونه کې چې دي مختلف ډولونه شامل دي، لکه استوایی باراني ځنګلونه دي، ساوانا دی، تایگا دی، تندرا، واشلرون کی دشتی، چپارال، همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلونه او ورسره معتدل واشلرون کی سیمی. رزو لمری دی طول چکو پا تفصیلی دا ورسره پیشنو. لمری استوائی بارانی زنگلونه دی. په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي. دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون، د کانګو، همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي. د دوی کلنۍ اورش اوسط تودوخه چې ده هغه د 60 څخه تر 10 درجه سانتي ګریډ پورې وي، او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 4000 ملي متر پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورش. همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز مثال د ډایورسټی مرکزونه دي چې چیرې چې میلیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مخته وړي، او د نړۍ ساور کوونکي بلل کیږي، ځکه چې د اکسیجن لویه برخه دوی تولیدوي. چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي، خو د بې ځایه پرې کولو له امله له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. ورپسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو. دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي. دا د استوایی باراني ځنګلونو او دښتو ترمنځ موقعیت لري، او په ځانګړي توګه په افریقا، استرالیا، جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي. او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچې دوه فصلونه سره مشخصې دي. همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري، چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې، یعنی یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري چې تاسو شاید په ټلویزیونونو کې لیدلي اوسئ. همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده، لکه زمریان، زرافې، همدارنګه زرافې او ځینې نور حیوانات دي. دوی چې دی د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې، یعنی د 400 څخه تر 1000 ملي لیټره د دې کلنۍ اورښت دي. دا سیمې چې دی د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کېږي، سړو ځایونو او کرنې لپاره. همدارنګه دوی چې دی د وچکالي او د ځمکې د بې ځایه استعمال له امله کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. ورپسې د سوانا وروسته راځو بل چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نامه سره یادیږي، یا هم باتلاقي ځنګلونه. تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باتلاقي ځنګلونو په معنا سره ده. باتلاقي ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه، د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري، چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورښت دی. او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی، لیوه، خرس، الوتونکي، دوی ټول خپل ژوند دلته څه کوي مخته وړي. او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی، او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي. ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دی د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهورې دي. تندرا چې د په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دی او د غرونو په لوړو ارتفاعګانو کې دوی قرار لري. آب و هوا چې د هغه د ژمي تودوخه چې ده تر 30 درجو پورې رسیږي. همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږد دی. همدارنګه دغه ځنګلونه چې دي موږ وایو چې کله نی باران چې دی 150 څخه تر 250 ملیمتره پورې رسیږي او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراست یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واښه لرونکي سیمې دي چې واښه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینډز په نامه سره هم یادیږي چې هغه پراخې سیمې دي چې واښه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې په کښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده او آسیا کې د ټیپس کوم هېواد چې دی ښار چې دی په هغه کې چې کېږي موندل کېږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنۍ اورښت چې دی د 250 څخه تر 750 ملیمتره پورې ده چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دي د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي او دوی چې دي غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کېږي. دغه سیمې چې دي د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دي، لکه ښه مثال چې دی په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کېږي ډېر لیدل کېږي. ورپسې دشته یا بیابان وایو. دشته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی چې دي بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دی د افریقا، صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبی په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې په کښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 35 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې او د شپې یخي. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنۍ اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملیمتره پورې د دوی اورښت دی، کلنۍ اورښت دی. همدارنګه دوی چې دي دغه نباتات چې دي د کیکټوس واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کېږي هغه لکه ماران، لښتې، اوښان دي او هغه روباره ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه په کښې کې موندل کېږي. دا سیمې چې دي د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کېدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، ټیټو بوټو او څو تنکوی ونو درلودونکي دي او دوی چې دي په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. دغه کوم سیمې چې دي عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا، په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کېږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم، وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلرۍ اورښت چې دی د 300 څخه تر 750 ملیمتره پورې رسیږي. نباتات چې دي د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان په کښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پاڼې غورځوي ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي او د چې دی د زنګلونه د متدل اقلیم لرونکو سیمو ځانګړنه ده ځانګړتیاوې لري او دوی عموما په اروپا ختیځې امریکا ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کیږي د دوی آب هوا چې د څلور څرګند فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي اوړي منی او ژمي څخه کلنۍ اورښت چې دی 1.5 څخه تر 1500 ملیمتره پورې رسیږي په دې کې چې دی کمې ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی میپل دی بیرچ دی او ایش پدی کې شامل دی همدارنګه خاوره زرخیزه او د کلنۍ لپاره مناسبه ده حیوانات لکه ګیدړه مرغان او حشرې په دغه ځای کې خپل ژوند مخته وړي چې دغه ځنګلونه چې دی دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کېدلی شي د خطر سره مخامخ شي ورپسې متدل واښه لرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډیر ارزښتناک دي دوی چې دی عموما په شمالي امریکا جنوبي امریکا آسیا افریقا او استرالیا کې موندل کیږي دوی خپل متدل تودوخه لري چې د لس څخه تر دېرش سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنۍ اورښت چې دی هغه د 2.5 څخه تر 1.5 ملیمتر پورې دی او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ بوډا زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي همدارنګه ورپسې راځو متدل همیشه شنه ځنګلونه دي هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکو سیمو کې موقعیت لري دوی چې دی لویدیځ شمالي امریکا کې نیوزیلند جنوبي استرالیا جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي دوی چې دی نرم متدل اقلیم لري کلنۍ باران یې زیات دی یعنې د 0 څخه تر 4 ملیمتر پورې رسیږي او په دې کې چې دی سنوبار فر او د بلوط ډولونه پکې کې لیدل کیږي همدارنګه حیوانات چې دی لکه ګیدړه مرغان او بې مورې یا بې شمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي دا د وچ ایکوسیستم ورپسې راځو د اوبو بایوم ته د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروې ځینې خوږې اوبې او ځینې چې دی د سمندرونه برقی مکمل پکې کې راځي ځینې چې دی لن کوچني او لږ ژور سمندرونه پکې کې راځي تاسو د دې کوم ټولنه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دی دا د ژوندیو موجودات لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دی خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی شي ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي او بل چې دی د سمندر د سطحې اوبه دي په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وو چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي دا همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو به دي چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره همدارنګه د ډېر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي او بل د تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي او دوی چې دی عموما د جهیلونه پکښې کې راځي ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېره لږ برخه یې اخیستې ده او شمزي لرونکي حیوانات همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کیږي دا ورځ زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرانۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري دویمه پوښتنه ده دشته یا بیابان واضح کړي او اخرانۍ پوښتنه ده د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي سیسټو د توجه څخه نړۍ نړۍ بنه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرم چی جوڑو غاو سیت من پیست شده غلاست بولسم توگی دروشتم وسته نرمز وست که رزو مجب تسی رشد بیجنو چی رشد او نمو چشت ویلکی ری او خپل در رشد او ودی ترمز فرق شدی و تیل وست که مو هرمونو نو پیجنده چی پنباتاتو که 15 دول هرمونو نشتن دلو دی چی دری حدسون که هرمونو نو وده حدسون که و او دوی وده ودی مخنیون که هرمونو نو چی دوی دوار یو ده بل ترمز یو توازن ساتلی و دنان این موضوع که رزو مجب تسی نیوی او خوندور موضوعات دکو سمجب تسی نن موضوع ته یو سره اته دې شمې صفې څخه خاطر یو څه پر سر وشته مې صفې پرې دوام کوي. رزو ته لومړی د ودی او رشد څخه شروع کوو. وده او رشد تاسو خپل پر روزانه ژوند کې به د دې کلمې سره ډېر مخ سوي یاست او په مفهوم باندې به تر ډېره حده پوهېږئ. خپل رشد چې دی هغه عملیه یا هغه پیش ته ویل کېږي چې په کوم کې یو ژوندی موجود مکمل ډول سره چې کېږي منځته راځي یا خپل مکمل جوړښت تکمیلوي. چې په دې کې مثال د ژوندي موجود د برخو د غټېدلو مثال د مثال کچیر نبات په نظر کې ونیسو د هغه د ساقو یا رشو د اوږدېدلو د پاڼو د نوو پاڼو او ساقو د رامنځته کېدلو دغه عملیې ته چې شي ویل کېږي رشد ویل کېږي چې په دې سره دغه نبات شي کوي وده کوي. په نباتاتو کې عموما دغه کم رشد چې دی وده چې د هغه په دوه ډوله سرته رسېږي. یو چې دی د دوی حجرو زیاتوالی دی کم چې د حجروي ویش په عملیه کې صورت نیسي او بل چې دی د حجرو د حجم زیاتوالی دی چې عموما کله چې د حجم زیات سي هغه بیا لومړني حالت ته نه ګرځي. په دې کې باید زموږ ډېر پام وسي چې د نباتاتو مثال پرسیدل چې دی هغه په رشد کې نه راځي ځکه چې دوی بیرته کله چې اوبه دفع سي دوی بیرته خپل لومړني حالت ته ګرځي. ورپسې موږ وایو خپل نباتات چې دی د رشد د میریسټم په نامه ځانګړي حجرې لري چې دغه میریسټم کوم حجرې چې دی په دوه ډوله دي چې یو یې لومړني میریسټم په نامه سره یادیږي او بل یې د ثانوي میریسټم په نامه سره یادیږي. لومړني چې دی هغه د نبات د ساقو او رشو په څوکې کې قرار لري چې هلته کله چې نبات وده کوي دغه حجره دغه میستم هلته حجروي ویش کې چې نبات د اوږدېدو لامل کېږي او بل چې دی په نبات مثال په ثانوي چې دی هغه د نبات د قطر په ډېرېدلو کې په رشد کې دی مهم رول لري. یعنی دوی چې دی په نور دغه د ساقه کچیر موږ په نظر کې ونیسو د هغه په هرقونو کې قرار لري په جنبونو کې قرار لري چې هلته دوی څه کوي وده کوي تر څو د دوی د قطر چې شي سي ډېر سي. تاسو موږ او تاسو ورپسې په نباتاتو کې وده وایو لکه څنګه چې تر اوسه پورې هم موږ او تاسو د نباتاتو په وده باندې تر ډېره حده پوه سولو او دغه رقم چې حیوانات خپل په ځان کې جینونه مثال په واسطه دوی چې کېږي کنټرولېږي او تنظیمېږي د دوی وده دغه رقم په نباتاتو کې هم عین شان جینونه وجود لري چې هغه د دوی تنظیم د ودې تنظیم په غاړه لري. خو یو شی دی چې په دوی کې چې دی دغه جینونه په حیواناتو کې چې دی جینونه مثال خپل ډول سره فعال او غیر فعال کې جن کنټرول ټول سره ترسي مګر په نباتاتو کې د دې وده کنټرولونکي جینونه چې دي هغه دایمي فعالیت لري. یعنی عموما د دې کمې حجرې چې دي ویش اجرا کوي لکه مثال میریسټم چې موږ وویل هغه د نبات په برخو کې چې قرار لري دوی دایي همیشه دوامدار حجروي ویش سره ترسي. تاسو په دې ځای کې موږ تاسو د ودې او رشد ترمنځ توپیر پیژنم لکه څنګه چې مثال په ځینو ځایو کې مو وده یاد کړو په ځینو ځایو کې مو رشد یاد کړي دا ځینو د دې څخه موږ او تاسې وایي چې دوی دواړه یو څه توپیر شاید ولري. نو وده چې ده د نبات د اندازې زیاتوالی دی چې د حجرو د شمیر او حجم په زیاتېدو سره منځته راځي مګر رشد چې دی هغه د نبات د جوړښت او فعالیتونو پرمختګ چې د ځانګړو دندو لپاره د حجرو د تخصص او د نباتاتو د برخو جوړښت پکې کې چې شته شامل دي. د ودې او رشد عوامل چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویله هورمونونه خو په تیل وس کې مویل په نننی موضوع کې موږ ویل لکه حیوانات غوندې هم جینی عوامل هم لري. یعنی د نبات جینونه چې دي د ودې او رشد لپاره اړین پروتینونه او انزایمونه تولیدوي همدارنګه هورمونونه چې موږ ویل مختلف ډولونه او مختلف دندې سره رسولي بل د چاپیریال عوامل دي لکه مثال رڼا تودوخه اوبه مادني مواد دوی ټول چې دي نبات پر رشد او وده کې مهم رول لوبوي. بل چې دی د ودې او رشد مرحلې دي، یعنی دوی چې دی لومړی مثال د تخم جوړېدل دي چې تخم له خوب حالت څخه فعال حالت ته چې کیږي راګرځي چې د نوي نبات د جوړېدو پیل کیږي. همدارنګه لومړنۍ وده ده چې په دې کې د ریښې او ساقې لومړنۍ وده کې مثال موږ وایي نبات د اوبو او موادو په جذب کې چې کوي مرسته کوي. بل کله چې لومړنۍ وده خلاص شي بیا د ګل کول لو برخه ده چې نن بعد د تکثیر لپاره د ګلانو تولیدول مثال دی چې کې ګلان تولیدي. بل میوه او تخم تولیدول دي چې د نسل د بقا لپاره یا د نسل د پایښت لپاره د میوه او تخمو جوړش دي سرته رسوي. بل د ودی او رشت په نباتات کې د ودی او رشت تنظیم را تاسې وایي. نباتاتو د ودی او رشد تنظیم لپاره ځانګړي نسجونه وجود لري چې دوی چې دي مثال میرسیم حجرې چې دي دا حجرې د حجروي ویش لوړ ظرفیت لري او د نباتاتو په ځانګړو برخو لکه د ریښې او ساقې په څوک کې پیدا کیږي او هلته د دوی رشد تنظیموي. بل چې دی دغه کوم نبات چې دی خپل په د ضیایي ترکیب په مرحله کې دوی خپل ځان دپاره دغه غذایي مواد یعنی خام مواد اخلي. مثال چې موږ وایو دغه اوبه دي او کاربون دای اکساید دي. دوی د ضیایي ترکیب په عملیه کې د لمر د شتون په ترڅ کې دغه خام مواد په چشي باندې اړوي، په قندي موادو، په پخو موادو باندې اړوي چې د دغه څخه دوی خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي. او دغه کوم نباتات چې دي لکه حیوانات غوندې حجروي تنفس هم سرته رسوي، یعنی دوی چې دي خپل د حجروي تنفس لپاره اکسیجن ته ضرورت لري. که څه هم په ضیایي ترکیب کې موږ وویل په تیل وستونو کې هم موږ وویل چې دوی چې دي کوم قندي مواد چې د دې څخه جوړ کې اکسیجن بیرته چې کوي ازادوي، مګر یو کافي اندازه کوم اکسیجن چې دي هغه چې دوی اړتیا ورته لري هغه دوی د ریښو څخه چې کوي جذبوي، د ریښې د لارې دغه اکسیجن د خاورې څخه چې کوي ځان ته اخلي. او په دې سره که چېرې موږ وایو که چېرې خاورې ډېر تخته کړل شي یا ډېرې اوبه ورکړل شي چې هغه خاورې چې کوي مشبو کوي چې دا کافی اندازه بیا ریښه نسی کولی اکسیجن جذب کړي چې دا د نبات د مړینې لامل کیږي. همدارنګه نبات چې دی د دغې ریښې د لارې ځینې نور معدني مواد لکه نایتروجن، فاسفور، پوتاشیم دا ټول چې کوي د ریښې د لارې جذبوي او خپل وده د همدې په ډول سره کوي، یعنې دغه شیانو په جذبولو سره دی وده کوي. همدارنګه نن ورځ چې دی موږ وایي مختلف د کیمیاوي سرو په واسطه دوی چې کوي دغه کرنیز محصولات لپاره استفاده اور څخه کی تر څو نبات په تیزی سره او په شجاو سره وده وکړلای شي. ورپسې موږ او تاسو راځو د رشد حرکت وایو. نباتات چې دي عموما ساکن یو، مګر دوی د ځینو محرکونو په مقابل کې دوی چې کوي عکس العمل ښکاره کول، په نتیجه کې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته مثال حرکت کوي. د دوی ریښې چې دي د اوبو ته مثال د نږدې کېدلو دپاره چې کوي و اوبو ته ځان نږدې کوي. دغه رقم کله چې لمر موږ په نظر کې ونیسو، نبات چې دي کله ځینې داسې نباتات شته چې د لمر وخواته چې کوي مخ اړوي چې دا خپل د رشد د حرکت په ډول سره دی، یعنی دوی عکس العمل عموما ښکاره کوي. راځو دغه کوم عکس العملونه چې دي دغه حرکت چې دی په عموما په دوه ډوله دی په نباتاتو کې، چې یو یې ناستیک حرکتونه دي بلې تروپیزم دی. لومړی راځو ناستیک حرکتونه پیژنو. په نباتاتو کې ناستیک حرکتونه هغه حرکتونه دي چې د چاپیریال د بدلونونو په ځوا کې په ځانګړي لوري کې نه ترسره کیږي، بلکې دا حرکتونه د داخلي فکټورونو لکه هورمونونو یا داخلي فشار له امله منځ ته راځي. ناستیک حرکتونه چې دي دوی مثال بیلوري حرکتونه دي، یعنی دا حرکتونه د چاپیریال د بدلونونو په ځواب کې په ځانګړي لوري کې دي چې کې نه ترسره کیږي. او د دې داخلي فکتورونو مثال په داخلي فکتورونو اغیز هم دی، چې یعنی دغه حرکتونه چې دي د داخلي فکتورونو لکه هورمونونه یا داخلي فشار له امله چې کېږي منځ راځي. چې د هغه د جملې څخه یو مطلب مختلف ډولونه بیلګې لري چې یو چې دي نیکټیناستیک حرکتونه دي چې په ځینو ګلونو نو کې لکه د ګلاب ګلونه دی د شپې په وخت کې دی چې کیش تړل کیږي او په سهار په وخت کې بیرته خلاصيږي. دا رقم فولیناستیک حرکتونه دي چې په ځینو نباتاتو کې لکه د بند ګل ګلونه چې دی د شپې په وخت کې تړل کیږي او سهار په وخت کې بیرته پرانستل کیږي، یعنی دا رقم دی ډولونه لري. ورپسې راځو تروپیزم وایو.
تروپیزم چې دی په نباتاتو کې هغه حرکتونه دي چې د چاپیریال ځانګړي عواملو په ځواب کې ترسره کیږي او په ځانګړي لوري کې واقع کیږي. دغه حرکتونه چې دی د نبات د ودې او پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. راځو دا ټوله موږ او تاسو پیژنو چې څو ډولونه لري. تروپیزم چې دی مختلف ډولونه لري چې یو یې د فوتوتروپیزم په نامه سره یادیږي. فوتوتروپیزم چې دی د رڼا په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنې نباتات د رڼا په لور وده کوي تر څو د ضیعي ترکیب لپاره زیات رڼا ترلاسه کړي، لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل. او همدارنګه بل چې دی جیوتروپیزم دی. جیوتروپیزم چې دی د ځمکې د کشش په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنې ریښه چې د ځمکې په لور وده کوي چې دا مثبت جیوتروپیزم دی، او ساقې د ځمکې پر خلاف هغه چې بیا دی منفي جیوتروپیزم. یعنې جیوتروپیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی. مثبت یې چې دی هغه د ریښې د ځمکې په لور وده کول دي، او منفي چې دی هغه د ساقې د ځمکې پر مخ وده کول دي. ورپسې راځو موږ او تاسې کیموټروپیزم پیژنو. کیموټروپیزم چې دی هغه د کیمیاوي موادو په ځواب کې د نبات د حرکت څخه عبارت دی، چې په دې کې مثلا د ګلان تخمونو د رسولو لپاره د حشراتو د خوشبو په لور چې کوي حرکت کوي. همدارنګه ورپسې بل چې دی تیګماټروپیزم دی. تیګماټروپیزم چې دی هغه هم ډېر اساسي دنده سره دی، چې بېدې د تماس یا لمس په ځواب کې د نبات حرکت دی. یعنی چیرې مثال د ځینو نباتاتو لکه ګلاب د ګلابي ګلونه چې دي هغه د ساقو د نورو شیان سره چې کیږي تړل کیږي، که چیرې د دوی په سطح باندې لمس وکړل سي، د دوی د سطح سره تماس ونیول سي، دوی چې کیږي خپل مخ بندوي په چټکتیا سره، چې دغه د دوی د مثال د اوبو د لاسه ورکولو په مثال هم چې کیږي د ډېره حده دغه کې راګرځي. خو دوی چې دي کله چې مخې بند سي د لس دقیقو وروسته بېرته پاڼې خپل لومړني حالت راګرځي. ورپسې راځو هایدروټروپیزم وایو. هایدروټروپیزم چې دی د اوبو په ځواب کې د نبات حرکت دی، چې ریښې چې دی د اوبو سرچینو په لور چې کوي هرې خواته چې اوبه ډېرې واوسي دوی کوشش کوي چې هغو خواته چې ځان نږدې کړي. او بل چې دی ترموټروپیزم دی. ترموټروپیزم چې دی د تودوخې په لکه څنګه چې ترمو څخه اخیستل شوی دی، دوی چې بېدې د تودوخې په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنې نباتات د تودوخې د بدلونونو سره سم خپل حرکتونه تنظیموي. دا و چې د تروپیزم ډولونه چې موږ او تاسې وپېژندل. په اخرنی موضوع مې چې ده د وچکالي په مقابل کې د نباتاتو عکس العملونه دي. وچکالي چې د خپله هغه حالت دی چې په هغه حالت کې اوبه موجودیت شکیش په چاپیریال کې راکمیږي، چې دغه کمښت چې دی د نباتاتو، حیواناتو او نور موجوداتو د ژوند لپاره ستونزې رامنځته کوي. وچکالي چې ده د اوبو د کمښت مثال له امله منځته راځي، او د چاپیریال د اوبو منابعو لکه سیندونه، جهیلونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه او بارانونو د کمښت له امله رامنځته کیږي. خپله وچکالۍ چې په وړاندې نباتات څو میکانیزمونه کاروي تر څو د اوبو د کمښت سره مقابله وکړلی سي. یو چې دی د اوبو ذخیره کول دي. ځینې نباتات د خپلو حجرو په جوړښت کې بدلون راولي تر څو د اوبو ذخیره کولو ظرفیت زیات کړي. او همدارنګه بل چې دی د پاڼو جوړښت کې بدلون دی. د پاڼو اندازه ځینې نباتات چې د پاڼو او اندازه او شکل کموي تر څو د اوبو ضایع کم سي، لکه په هورمونونو کې چې موږ ویل دا ټول شي دي د هورمونو په واسطه سرته رسیږي. بل چې دی د ریښې پراختیا ده. دوی چې دی ریښې ژورې او پراخې کیږي تر څو د اوبو سرچینو ته لاسرسی زیات کړي، یعنې څومره چې دوی ژور لاړ سي هغونه کېدای سي دوی اوبو ته لاسرسی ډېر کړي. همدارنګه د اوبو د ضایعاتو کموالی دی، یعنې په دې کې چې دی د ستوماتا سوري چې دی هغه څه کیږي د اپسیک اسید په واسطه بندیږي او د اوبو د ضایع کېدو څخه مخنیوی کیږي. یعنې ټولو هورمونونو په دې کې اساسي رول لوبوي. او د اوبو د جذبیتوال دی، یعنې ریښې چې دی د اوبو جذبولو وړتیا زیاتوي. اوس موږ اوساسي نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده په نباتاتو کې د رشد او ودې تنظیم واضح کړي. دویمه پوښتنه ده تروپیزم په څو ډوله دی واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده د وچکالۍ په مقابل کې د نباتاتو عکس العملونه څه ډول دي ووایاست. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پدې هله چې ټول جو روغ او صحت مند است شول اخلاص دی ولسم ټول ګیل ور لمړی لوسته تاسو په ولسم ټول ګی کې به موږ او تاسو ډیر شایسته موضوعات تر بحث لاندې ونیسو او ډیر شایسته موضوعات په باره کې خپل معلومات ډیر کړو په تیر لوستنو په تیر سیمفونو کې موږ ځینې موضوعات ویل خو په تفصیلي ډول سره مو نه وویل په ولسم ټول ګی کې به ډیر هغه موضوعات چې موږ په تیر لوستنو کې مازی یادوري کړې وه